ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی رادیو ده نن د شورو ورځ کال 2023 د میدانیاشتې 19 منیټه ده دا وخت په پاکستان کې نمازیګر شپه په افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ته ویلي دا پیشنګویانی چې امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو وروسته به طالبان کابل قبضه کړي ناسم دي او د پاکستان د شماریاتو ادارې یا بیورو اف سټاتستیک د 2018 کال د سرشمیرنو د نتیجو حتمی رپورت را برسره کړي چې په کې د خیبر پښتونخوا آبادی 3,15,000 او په خیبر پښتونخوا کې د ورګړو شو قبایلی زلو یا پخوانی فاټا آبادی 1,50,90,000 خودل شوی ده د سرشمیرنو په ریپورت تحفظات خودل شوی چې په دې کې د قبایلی زلو او پښتنو شمیره کم خودل شوی ده او د ملګرو ملتونو او نړیوالو هڅو باوجود د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو په غزا د اسرائیل بمباری او په اسرائیل د حماس راکټي بریدونه د جنگي جرمونو سره سم بللي خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په نړۍ غږ کړي دغه جګړې د بندولو د پاره دي ګامونه پورته کړي او ست خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکای کانګرس ته ویلي دا پیشنګویانی چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو وروسته به طالبان کابل قبضه کړي ناسم دي خلیلزاد د افغان امن پروسه کې د پاکستان د کردار او تګلارې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي پاکستان یو ډیر اهم کردار ادا کوي خلیلزاد دا هم وویل د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو وده او ترقی د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره مهمه ده نو ځکه د دواړو ملکونو ګټه په دې کې ده چې د امن او استحکام لپاره په ګډه کار وکړي پاکستان وخت په وخت ویلي یو پرامن افغانستان د پاکستان او ټول سیمې د ترقی او امن لپاره ډیر مهم دي خو دفاعي سیړونکو د پاکستان د رول په اړه د خلیلزاد تبصری ته خپل خبرګون کې ویلي یقینا پاکستان د افغانستان د سولې په اړه رول لوبوي خو په دې اړه دی پاکستان نور هم خپل رول ګلندې کړی او وايي بنیادی مسله د افغانستان حکومت کې په خپل ده چې هغه په پاکستان به بنیاد تورونه لګوي او په ورستیو کې د جنرال باجوا د دوري ورستو هم افغان صدر په پاکستان تورونه لګولی او چې په افغانستان کې د بدمنۍ پشا لاس لري سړونکو وايي دواړو گاونډي هوادونو لبه په ګړه د ترګری مخنی ولوي او په دې لړ کې به خپل بے باوري لمیان زوړي او د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2018 د سرشمیرنو حتمی نتیجې را برسره کړي چې په خیبر پښتونخوا آبادی 3,15,000 خودل شوی او په خیبر پښتونخوا کې د ورګړو شو قبایلی زلو یا فاټا آبادی 1,590,000 شمارل پیل شوی ده د دغه سرشمیرنو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو شمیره 1,450,000 او د خزو شمیره 1,450,000 خودل شوی د دغه سرشمیرنې د رپورت تر مخه په پخوانی فاټا کې د سړو شمیره 1,550,015 او د خزو شمیره 1,400,000 ده د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان نه د قامي سملي غړي محسن داول د دغه سرشمیرنو په اړه تحفظات خودلی او ویلی په دغه سرشمیرنه کې پښتانه کم شمارل شوی دي دا رنګه تحفظات د دین وړاندې په سرشمیرنه په سند او بلوچستان صوبو کې هم ښکارا کړی شوی وو دغه رپورت تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیات خلک پنجابي وای چې 13% جوړیږي او په دویم نمبر زیات خلک پښتو دا 13% خلکو مورنۍ ژبه ده دغه شان سندي په دریم نمبر سرایکی په سلورم او اردو په پنځم نمبر په پاکستان کې ویلې کېدونکې ژبه ده او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا وایرس 104 نور کسان مړ شوي چې ورسره په کورونا وایرس په ټول پاکستان کې تر اوسه د مړو شو کسانو شمیره 9,855 رسیدلې بلور ته په هندوستان کې په 2.5 میلیونه نه زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی او په دغه هیبات کې کورونا وایرس تر اوسه 2,03,240 کسان مړ کړي دي. دغه شمیرې د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي خبرې کړي. خو د ملګرو ملتونو او نړیوالو هڅو باوجود د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو په غزه د اسرائیل بمباري او په اسرائیل د حماس راکټي بریدونه د جنگي جرمونو برابر بللې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په نړۍ غږ کړي د دغه جګړې د بندولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د مای د لسمینټې نه شروع شوی دغه جګړه کې تر اوسه د اسرائیل لخوا په فلسطین د بمباری په نتیجه کې 211 فلسطینیان وژل شوی چې پکې درش په تماشومان هم شامل دي. همدغه ډول د حماس لخوا په اسرائیل پر راکټي بریدونو کې تر اوسه 12 اسرائیلی وګړي وژل شوی چې پکې یو شپکلن ماشوم هم شامل دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان خاص استازي دلمی خلیلزاد ویلي دا پیشګویانی چې د امریکا او نیټو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان په فوري توګه په کابل قبضه وکړي او حکومت به رانسکور کړي دا ناسمی او د مایوسۍ ډکې دي. خلیلزاد چې د نهمې شنبې په ورځ د افغانستان د امن پروسې په اړه د کانګرس د خارجي اړیکو کمیټې ته معلومات ورکول ویلی چې کچته طالبان وغواړي چې په زور سره واک اختیار ورسیږي نو بیا به د سیمې او نړۍ په کچه ورباندې پابندۍ ولګول شي. یاد نیوي چې په دې وروستیو کې افغان صدر اشرف غنی هم په یو مرکه کې په طالبانو باندې د پابندۍ لګولو خبره وکړه. په دې باندې یو فلمیز رپورټ د ډیوا خبریال
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د کانګرس خارجه چارو کمیټې ته د سولې پاړون معلومات ورکړي. سړنکاران وای دغه کمیټې ته په ورکړي جوابونه کې د زلمی خلیلزاد خود له پلان ډیره مهمتیا لري چې په دغه کې نوموړي سرګند کړي امریکا د پاکستان سره په اړیکه کې دا او غواړي چې پاکستان د خپل مثبت رول د لارې په طالبانو د تشدد د کمی او بیا سولیتا د لار او ارولو په لړ کې ملاتړ وکړي. د دفاعي چارو سړنکار او د پوز پوخانه جرنل تلت مسعود وای دا سندا چې ګن پاکستان د مثبت رول لوبولو څخه انکار کوي بلکې د دې وړاندې هم د سولې د پاره رول لوبولې. خو بیا د بد مرغه د افغانستان لخوا په پاکستان د نیوکو او تورونو لړۍ کله هم ونه درېده.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان سے تعاون بڑا ضروری ہے افغان حکومت کا اور پاکستان ابھی بھی بہت اہم اور مثبت کردار ادا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کے بیانات دیں جس سے معاملات اور الجھ جائیں.
دے وائی ز گنم چے پا دیکھی دا پاکستان سرا دا افغانستان حکومت لوری مرستا ډیر ضروری دا او پاکستان اوس هم پا دے لڑکے ډیر مهم او مثبت رول لوبول شي او دغه لوبوي هم نو په دغه رول لوبولو کې ملاتړ پکار دی. په ځای د دې چې تاسو یعنی افغانستان په پاکستان د تورونو لړۍ روانه وساتي نو د دې سره به دا معاملې نور هم پیچلې شي. زلمی خلیلزاد په دې ورستایو کې د پاکستان د پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر په اړه وویل باوریم چې دغه ګټور وو او دا چې د انګلستان سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې نور هم بهتر شي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای ک د افغان سولې خبرې په وړاندې لاړې نشي نو خپل پاکستان د لپاره هم د غستونزې او چیلنجونه موجود دي. خو د دې څخه د خلاصي د لپاره بیا پکار ده په افغانستان خپل هم هغه ذمہواري واچول شي چې د سولې د لپاره ضروری دي.
اول خدا دا چې د افغانستان خلکو باندې امریکا سمرا فشار یا ناټو په سمرا وړلې شي یا د قوتونو چې کوم دي چین دی او روس دی هغه پر وړلې شي چې هغه یې د امن خبرې ترې ضروری سرته ورسي نو به پاکستان همکاري کولای شي. نو واقعی دا چی پاکستان غم پا دی موقع بانے پریشان دے والبرتا دا چی که امن وشی نو دے پاکستان دے دیستونزو نوزی
دا امریکا خصوصی استازی زلمی خلیزاد لوری چی دا پاکستان دا رول ستای نهم شوی خو سیڑن کاران وای چی بیا افغانستان دا پاکستان دا دغا رول پا ارا دادمن نخکاری دا پاکستان دا پوستر لخکار جنرال قمر جاوید باجوا چی پا دی ارستایو کی دا انگلستان پوز مشر سرا یوزای کابل تا سفر هم کرده و او دا دغا سفر پا محال یه دا افغانستان صدر اشرف غنی سرا پا مهم و موضوعاتو خبری هم تر سر کردی دی زلمی خلیلزاد ویلی دی چی دا منزنه آسیا و جنوبی آسیا تر منز دا اقتصادی اړیکو وده او پرمختګ دا پاکستان او افغانستان دواړو د پاره مهمه ده نو ځکه دا دواړه هیوادونو ګټه په دې کې ده چې د سولې او امن د پاره سره ګډ کار وکړي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
دا وایس اف امریکا ری ریډیو دی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د خلکو دا خبرې بې ځایه دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سبب افغان پوځ د ماتې سره مخ شي او طالبان به سمدلاسه کابل ونیسي چې د بعضو خلکو دا خبرې بې ځایه دي چې د امریکا ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان پوځ له ماتې سره مخ شي او طالبان به سمدستي کابل ونیسي د دې په خبره افغان پوځ مضبوط دی او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لري د سولې خبرو تر څنګ د هواد بیلابیل برخو کې جګړې زور اغستې خو د سیاسي چارو کتونکو وایي فکر نه کوم چې طالبان د جګړې له لارې ګټه ترلاسه کړي او کابل ونیسي نور تفصیل د دیوا خبريال اکمل روان نورو
دی خلیلزاد په خبره دا تیروتنه د چویل کیږي افغان امنیتی ځواکونه تیته او پرخت یو طالبان به لړ وخت کې وخت ورسیږي خلیلزاد ویلی له افغانستان نه دی امریکایي ځواکونه تروتل ورسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیا دی افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي خلیلزاد دا هم ویلی چې پاکستان دی افغان سولې په برخه کې مهم رول لري او دا به ورشتون لري چې پاکستان به خه رول ولوبوي دا چې دی بهرنی ځواکونه له تله روس ته طالبان واک ته ورسیږي او یا به کابل ونیسي د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد وایي طالبانو د جګړې سنگرتو ساتل خو د کابل نیولو هڅه ناممکنه ده
طالبانو خپل ټول توان جګړې شدت ورکړی دی او همدومره جګړه ستې توان کې ده پر مخ بیاي زه فکر نه کوم چې طالبان د جګړې لاري وټوانيږي چې کابل یا نظام د سقوط کی او واده ترلاسه کی په ظاهر او مشروع ډول باندې ټول نړۍ به د افغان دولت سره ولاړه ده نو طالبان نشي کولای چې ټول نړۍ سره وجنګيږي دلته افغان امنیت دفاعي ځواکونه هم ستاسو درې نیم لکه شاوخوا ځواکونه دي او مجهز ځواکونه دي د دې تر څنګ د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو په هیڅ عنوان طالبان ته دا اجازه نه ورکوي چې افغان نظام جګړې د لارې سقوط کړي
که څو هم د امریکا مرکزی کمانډنۍ وای له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل ل دیار ل ستر شلو فیصد پورې بشپړ شوې دي خو په څو ولایتونو کې د جګړې پیل هم اندېښمنون کایده ک طالبان وخت ورسیږي چې پیښ کېدل شي د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو هدایت الله پختین وای په افغانستان کې هغه نظام د منلو دی چې د ټولو قومونو وند پکې زیات او د منلو وړ وي
زما پاند طالبان را ګرځیدل دینونه سواش پګنویو مکرونو په چیر امکان نه لري په افغانستان کې هم هغه نظام د کار ورده چې هلته ټول قومونه او پرګنو ته دی منلوي چې یو ډله وخت رسیږي دا نه تنها چې د میرمنو حقوق بلکې دي چې حقوق هم نه خوندې کیږي
د خلیلزاد په وینا کې طالبان جګړې ته ادامه ورکړي او د جګړې لالارې وخت د رسیدو کوکک وکړي نو د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو لبندیزونو او انزوا سره به مخامخ مخ شي که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمن بین الافغاني خبرې د 2000 میلادي کال په سپتمبر میاش کې پیل شوی او دغه مذاکرات کله نه کله په ځړ مختزي خو افغان دولت وای دی استنبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې تر کوچني اختر وروسته پلان شوی و چې تر اوسه یې د بیا پیل په اړه اندېښنې موجودې دي د امریکا کانګریس غړو هم ټینګار کړی چې باید طالبان له جګړې را وګرځولای شي او د سولې لپاره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي هغه څه چې طالبان افغان حکومت او امریکا د دوهې تړون نقص کیدونکو عاملان بولي او عام خلک د دواړو لورو جګړې قرباني او د سولې پر روانه پروسه بې باوره کړي دي دوی ټینګار کوي چې د دواړو لورو ترمن تللی باور سم نشي د سولې رسیدو هیلې مړاوي دي حکمل صدات دی وریډیو افغانستان
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په پا پاکستان کې د سرشمیرنو د رپورت وروسته په خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کې تحفظات څرګند شوي چې د هغوی آبادی کمه خودل شوې دا رنګه تحفظات د دې وړاندې په سرشمیرنه په سین او بلوچستان صوبو کې هم څرګند شوی و د خیبر پښتونخوا د آبادی په هن وای اوس هم د ملکی آبادی شر زیاته ده او دا زیاته شر په ملکی ترقیاتی پرمختیا خندان راولاړوي او باید چې دا نور کمه کړی شي نور تفصیل
دریا حسین پر رپورٹ کی وره د سرشمیرنو د رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په ورستو سرشمیرنو کې د سړو شمیر 1,55,000 او د ښځو شمیر 1,55,25,340 دا ویل شوی په پخوانی پاټا او اوسنو قبایلی ضلعو کې په 1998 کې آبادی 1,13,000 او په 2019 کې ترسره شوی سرشمیرنو کې 1,59,000 شمار شوی دا د سرشمیرنې د رپورت تر مخه په پخوانی پاټا کې د سړو شمیر 25,15,015 او ښځې 43,01,000 دي په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې شوی ضلع شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي دوی د وړاندې نه په سرشمیرنه تحفظات وړاندې کړي چې شمیرې کمی خودل شوې دي او اوس هم دغه تحفظات لري وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د سرشمیرو تحفظات یې د وزیر اعظم عمران خان سره شریک کړي او هغوی ورته باور ورکړی وو چې په قبایلی سیمو کې به د قومي اسمبلی څوکۍ یا سیټونه سیوا کړي
سرشمیرونو کې چې کوم دغه فکر راغلی دی په دې باندې موږ د پیره ورځ نه اعتراض وو دې ته یو ګراوند جوړولو چې په دې سابقه فاټا کې د سرشمیرنه بیا وشي نو خو بیا موږ په دې باندې وزیر اعظم سره ملاقات وکړو زموږ لا نمائندگی دونه راکا چې مطلب زموږ صحیح نمائندگی پې کیږي هغه ټیک ته خبر مو صحیح ده بیا ما یو بل جوړ کوم هغه یې ترمیم بیا ما پېښ کو د کومې اسمبلی نه پاسم شو نو هغه بل اوسه پر ولاړ دی مطلب هغه پینډینګ کړی دی په سنټ کې
محسن داول زیاته کړه د حکومت په دې دریس خوخ دی چې په کال 2023 کې بیا سرشمیرنی وکړي او دوی به هڅه کوي چې په قبایلی ضلعو کې سمې او کرا سرشمیرنی وشي په خیبر پښتونخوا کې د سرشمیرنې د ادارې یو چارواکي چې خپل نوم نه خودل غواړي وی وی ډیو ته وایي موجوده د آبادی شرا اوس هم زیاته ده په کار د چې د آبادی سیوا کې دوه شرا 1% تراکم شي دوی ویل په پاکستان کې د آبادی غټه برخه د کلیوالو سیمو نه خارونو پر منتقل کیږي او د حکومت لخوا په ترقیاتي پروژو کې د پندونو د زیاتوالي له امله بوج سیوا کیږي دوی ویل د تعلیم صحت او مواصلاتو په برخه کې ورس تربلې ضرورتونه سیوا کیږي پندونه هم په دغه حساب ورکول غواړي خپل ته بیا پیسې د آبادی په زوړ حساب ورکول کیږي او ضرورتونه پوره نشي
فاندنګ کې دغه موجوده آبادی په حساب سے په آبادی کې एकदम سیوا لکه تقریبا 2 لک کسان سیوا کیږي 2.5 لک 3 لک په بیا د دې سره چې دغه نور څه نه کمیږي کار سیوا شي او هر وخت ترافیک میان دین علاوہ جنے کنا دا ہسپتال تے دا تاسو وګوره دا کہ زمو ہسپتال څومره ریفربش شوی دی دا ہسپتال باندې جنے کنا پیشنٹ کې وکی
په پاکستان کې د 2019 په سرشمیرنو په سن او بلوچستان صوبو کې هم داسې تحفظات سرګند شوی چې دغه صوبو آبادی کم خودل شوی او د کم آبادی په حساب بیا دغه صوبو ته په بجټ کې برخه ورکول کیږي او هغه پیسې بیا د صوبو د آبادی ضرورتونه نه پوره کوي خو مرکزی حکومت باور ورکړي چې په کال 2023 کې به بیا سرشمیرنې کولی شي او هڅه به کوي چې هغه سرشمیرنې کرا او رڼې وشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا پاکستان د شماریات ادارې پاکستان بیورو آف سټټیسټکس د 2019 سرشمیرو حتمی نتیجې را برسېر کړې دي چې پکې د نورو معلوماتو ترڅنګ پاکستان کې د مورنیو ژبو شمیرې هم ښودل شوې دي. د بیورو تر وخه پاکستان کې تر ټولو زیات خلک پنجابي وایي چې 80% جوړیږي. په دویم نمبر پښتو د 43% خلکو مورنۍ ژبه ده. دغه شان سندي په دریم نمبر، سرایکی په څلورم او اردو په پنځم نمبر راځي. پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت دیوا سره په دې موجود خبر په وخت ویلي پښتونخوا کې تل ادبي او سیاسي تنظیمونو زده کړې مورنۍ ژبو کې غوښتنې کړې دي. تیر حکومت کې په دې کار هم شوی وو خو موجوده حکومت دې طرف ته زیات پاملرنه نه ده کړې. د غراز د باچا خان پوهنتون چارته دی د پښتو څنګه استاد ډاکټر بدرالحکیم حکیمزئی وای پرمختګ هغه وخت امکان لري چې موږ زده کړې خپل مورنۍ ژبې کې ترسره کړو. نور تفصیل د ډیوا خبریال مدثر شاه په رپورټ کې وره.
2019 کې د شو سرشمیرو ځینی نتیجې سرګند شوي خو ځینی بیا پټې ساتل شوي. خو اوس د پاکستان د شماریاتو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټټیسټکس حتمی نتیجې را برسېره کړې دي چې د نورو معلوماتو ترڅنګ په پاکستان کې د مورنو ژبو شمیرې هم ورکړل شوې دي. د بیورو تر مخه پاکستان کې د 93.8% خلکو مورنۍ ژبه پنجابي او دا د هیواد تر ټولو لویه ژبه ده. په دویم نمبر پښتو ده چې 48.4% خلک وایي. سندي 14.5% سره په دریم نمبر، سرای کې 12.9% سره په څلورم نمبر ده. خو د اردو ژبې ویونکي په پنځم نمبر دي او د دې شمیره ټول هیواد کې 0.08% ښودل شوې ده. ډیوا چې د خیبر پښتونخوا د ټیکس بک بورډ پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت ته پوښتنه وکړه څه وجه کېدای شي چې د هیواد زیات وګړو مورنۍ ژبې پنجابي او پښتو دي خو تعلیمي، عدالتي او دفتري ژبې انګریزي او اردو دي. نو هغه وویل 2018 نه تر 2019 پورې موږ هڅه کړې وه چې تعلیم مورنۍ ژبې ته راواړو.
موږ کوشش وکړو چې موږ پښتو او سره ور سره څلور نور ژبې چې دلته کمې وې زموږ پښتونخوا کې لکه کوهستاني، سرایکی او کوهار وغیرہ دا موږ د نصاب او کتاب ژبې وګرځولې. دا زموږ تر ټولو سم جواته پورې دا لازمي وګرځولا. د پی ټی آی حکومت چې رالو دې هغه سیستم توجه ورنکړلې شو. وہ چې قانون نه دی بدل کړی او هغه سیستم توجه ورنکړلې شو او هغه شانتا هغه ورکوټ په لیول باندې دی و ماشومانو په لیول باندې د زو مشینو کتابونه فراو دي. دی پښتو خبره زنه کوم زه د نورو ژبو خبره کوم.
وای پښتونخوا کې د وخت سره نه د بیو سیاسي تنظیمونو تعلیم مورنۍ ژبه کې غوښتنې کړې دي خو پنجاب کې بیا داسې غوښتنې ډېرې کمزوري دي او تر دې چې په لړو حکومتي چوکو ناس اکثره پنجابیان کور کې د پنجابۍ په ځای اردو ژبه وایي. او ډاکټر مروت وای پښتانه که په څومره هم لویه چوکۍ کینی کور کې به پښتو وایي خو سمزاده ده چې پښتو کې لیک لوست نشي کولی. او د باچا خان پوهنتون چارصدې د پښتو څانګې استاد ډاکټر بدرالحکیم حکیمزئی نه مو چې پښتنه وکړه آیا پاکستان کې د دې امکان شته چې د پښتو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي خپل مورنو ژبو کې زده کړې وکړي؟ نو هغه وایي
پښتنو کې هغه شان د شعور کار نه کړی، شعوري طور مونږ دا بیدار کړی نه.
امنګ په دې په اکلی نه چې دنیا کې کم پر مخنی واجب نه دي هغه په پردي جبو کې نه پختلو جبو کې تر دې کړي نه خپل جبا همیشه د ترقی لپاره اندر پې جوړي او هغه باندې خلک باندې راځي چې څو پورې دا اویرنس دا شعور نه راغلی نو زه دا فکر نه کوم چې پښتو بدل تکیا ترقی کې یوازې پښتو نه مثال هم سره انکو دا سرایکی دا چترالی دا والی دا گوری دا
وای د پاکستان مقتدر حل کوله په بدی سوچ او فکر په کار وی چې هیواد مورانو جبو کې د زده کړو په سبب سمره ترقی کولې شي نور جبو کې د دې امکان نشتا. ډاکټر حکیم زئی وای ډیر داسې هیوادونه دي چرته چې زیاتې جبې ویل کېږي ټولو ته خپل حقونه تر لاسه وي او د هیواد وحدت ته په خطر نه جوړيږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
صف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان سرکاري میډیا وای وزیر اعظم د مې په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په دوره راغلی. ماسپخینې د مومند دیم دوره وکړه او د روان تعمیراتي کار جاجه واغستو. د سرکاري میډیا تر مخه پیښور تلاړو او په پیښور کې بیا یې د پیښور ریګلیل ما کې د مزدورانو لپاره د کورونو جوړولو منصوبې او د یو سکول پرانستو وکړه. خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای دا دوره په ټولې صوبې او په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو ولست هیڅ ګټونه رسوي او هلته موجودو مسلو ته د عمران خان په دوره څه قسمه پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل اشد مومن نورو.
د پاکستان سرکاري ریډیو د عمران خان دورې په اړه ویلي په پیښور کې صدا پاسه 5000 روپو په لګښت په ریګلل مکه د مزدورانو لپاره د 2055 پلیټونو جوړولو د اولنی پړاو او د یو سکول پرانیسته کړي. دا پلیټونه به په اسانه قسطونو مزدورانو ته ورکړل کیږي. د ترڅنګ د مومندو د ډیم دوره هم کړي.
په نن ورځ د ډیم احاطې ته زی میډیا ته د ورتلو اجازه نو خو هم د غسیمینه د حکومت مخالفه عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي نثار مومند وای د ډیم کې ګیر شوی زیاتره ځمکه مالکانو ته پیسې لا هم نه دی ورکړل شوی او نه پکې زی ځوانانو ته روزګار ورکړل کیږي. نثار مومند ویل د عمران خان دورې پر مهال د سیمې د صوبې اسمبلی غړي او د ځمکې متاثر خلک هم نه دی راغوښتل شوی چې وزیر اعظم تخپل مسلې وړاندې کړي.
ام دا خبره ده چې دا خلکو ته مقرره ورکړی شوی زه د هغوی ریپرزینټیټیو هغوی زه پکې عوامي نماینده یم. ما ته مقرره ورکړی شوی چې زه کینم او زه د مخامخ د عمران خان نه د پوښتنه وکړم چې ما ته دا کمی دي د قوم ما ته څوک زه نماینده یم عوامي نماینده هلته نشي کړی چې عوامي نماینده هلته نشي کړی دا خو د دوی د رنګروم خبره ده. په رنګروم کې څه شوي څه شوي دا دوره د قوم لپاره هیڅ فایده نه کوي.
د دورې پاړه د حکومت مخالفه جماعت اسلامي ګوند صوبې مشر مشتاق احمد وای عمران خان به فقط د ډیم دوره کوي خو د قبایلي ضلعو بنیادي مسلو ته پاملرنه نه کوي. لکه په دغه سیمو کې بنیادي ډانچه ورانه پرته ده. انتظامی مسلې دي د صحت تعلیم او سخلو بوشن بنیادي اسانتیاوې هم دغه سیمې خلکو ته نه دي ترلاسه او دغه ضلعو د پاره پر روان مالکال کې شپږ نوي ارب روپۍ طریقتي بجټ ایښودل شوی خو تر اوسه پکې فقط 25 ارب روپۍ خرچ شوی. نو په دې دوره کې د قبایلي ضلعو ولسته لپاره صد خوخي خبر نه دی موجود.
نسکول نشته نه هسپتال نشته نه یونیورسيټي شته نه سړکونه شته نه بجلی شته نه ګیس شته نه روزګار شته نه 3G او 4G شته. 3G او 4G تر اوسه پورې په دې علاقو کې نشته. نو دا یو سر څه پاکه وه بلکې دا بنیادي ضروریات خو زیات طرف تکه امن نشته. ټارګیټ کیلینګ دی ګوډ او بیډ طالبان دي او ماینینګز دي
په مومنډن کې مختصر وخت تیرولو پس عمران خان پیښور ته د مزدورانو لپاره د پلیټونو منصوبې د پرانیستې لپاره لاړ او سرکاري میډیا تر مخه هلته برا جوړې غونډې ته هم خبرې کوي. خو د ریپورت جوړولو پورې لا هم په سرکاري میډیا کوم خبر نه راغلی چې غونډې ته د قبایلي زلو او د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا ښودل شوو اندېښنو په اړه څه وویل او کنه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے من دا شورو رز کال دو در یوشتم دا مائی دمیاشت نور لسمانی قدا دا وقت پا پاکستان کے نمازی گر شپاگ افغانستان کی پنجلیمی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر نہ بجی دی دا ڈیو اپ دی یو ساتا خبری خبرونا کی در تزب اختور شاہ حر کلے وائم د خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د پاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ته ویلي دا پیشنګویانی چې امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو ورستو به طالبان کابل قبضه کړي ناسمه دي. او د پاکستان د شماریاتو ادارې یا بیورو اف سټاتستیک د 2018 کال د سرشمیرنو د نتیجو حتمی رپورت را برسېره کړي چپکه د خیبر پختونخوا آبادی 3,15,000 او په خیبر پختونخوا کې د ورګړو شو قبایلی زلو یا پخوانی فاټا آبادی 1,59,000 خودل شوی ده. د سرشمیرنو په رپورت تحفظات خودل شوی چې په دې کې د قبایلی زلو او پختونخوا شمیره کم خودل شوی ده. او د ملګرو ملتونو او نړیوالو هڅو باوجود د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو په غزا د اسرائیل بمباری او په اسرائیل د حماس راکټي بریدونه د جنگي جرمونو سره سم بللي. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په نړۍ غږ کړي دغه جګړې د بندولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. او ست خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکای کانګرس ته ویلي دا پیشنګویانی چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو ورستو به طالبان کابل قبضه کړي ناسمه دي. خلیلزاد د افغان امن پروسه کې د پاکستان د کردار او تګلارې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي پاکستان یو ډیر اهم کردار ادا کوي. خلیلزاد دا هم وویل د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو وده او ترقی د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره مهمه ده. نو زکه د دواړو ملکونو ګټه په دې کې ده چې د امن او استحکام لپاره په ګډه کار وکړي. پاکستان وخت په وخت ویلي یو پرامن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې د ترقی او امن لپاره ډیر مهم دی. خو دفاعي سیړونکو د پاکستان د رول په اړه د خلیلزاد تبصرې ته په خپل خبرګون کې ویلي یقینا پاکستان د افغانستان د سولې په اړه رول لوبوي، خو په دې اړه دی پاکستان نور هم خپل رول ګړندې کړي. او وايي بنیادی مسله د افغانستان حکومت کې پخپله ده چې هغه په پاکستان به بنیاد تورونه لګوي. او په ورستیو کې د جنرال باجوا د دورې ورستو هم افغان صدر په پاکستان تورونه لګولی او چې په افغانستان کې د بدامنې فشار لاس لري. سړونکو وايي دواړو گاونډي هوادونو لبه په ګړه د ترګری مخنی ولوي او په دې لړ کې به خپل بے باوري لمیان زوړي. او د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2018 د سرشمیرنو حتمی نتیجې را برسېره کړي چې په کې د خیبر پختونخوا آبادی 3,15,000 خودل شوی او په خیبر پختونخوا کې د ورګړو شو قبایلی زلو یا فاټا آبادی 1,590,000 شمارل پیل شوی ده. د دغه سرشمیرنو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سړو شمیره 1,450,000 او د خزو شمیره 1,450,000 خودلی شوی. د دغه سرشمیرنې د رپورټ تر مخه په پخوانی فاټا کې د سړو شمیره 5,015,000 او د خزو شمیره سلی رشلکا یو سلوی اخزاره ده. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه د قامي سملي غړي محسن داول د دغه سرشمیرنو په اړه تحفظات خودلی او ویلي په دغه سرشمیرنه کې پښتانه کم شمارل شوی دي. دا رنګه تحفظات د دین وړاندې په سرشمیرنه په سند او بلوچستان صوبو کې هم ښکار کړی شوی وو. دغه رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیات خلک پنجابي وایي چې 80% جوړیږي او په دویم نمبر زیات خلک پښتو دا 30% خلکو مورنۍ ژبه ده. دغه شان سندي په دریم نمبر، سرایکی په سلورم او اردو په پنځم نمبر په پاکستان کې ویلې کېدونکې ژبه ده. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا وایرس یو سلسلور نور کسان مل شوي چې ورسره په کورونا وایرس په ټول پاکستان کې تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیره 19,855 ته رسیدلې. بلور ته په هندوستان کې په 2.5 میلیونه نه زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی او په دغه هیواد کې کورونا وایرس تر اوسه 2,03,240 کسان مړه کړي دي. دغه شمیرې د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټۍ خبرې کړي. خو د ملګرو ملتونو او نړیوالو هڅو باوجود د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو په غزه د اسرائیل بمباري او په اسرائیل د حماس راکټي بریدونه د جنگي جرمونو برابر بللي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په نړۍ غږ کړي د دغه جګړې د بندولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. د مئی د لسمینټي نه شروع شوې دغه جګړه کې تر اوسه د اسرائیل لخوا په فلسطین د بمباري په نتیجه کې 211 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 13 ماشومان هم شامل دي. همدغه ډول د حماس لخوا په اسرائیل پر راکټي بریدونو کې تر اوسه 12 اسرائیلي وګړي وژل شوي چې پکې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایز اف امریکا دی ریډیو دی. دا واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر جهانگیر ترین دا خبرونه رد کړی دي چې ګنی موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد دوی پارلیمان کې سره ډله جوړه کړې ده. البته دا یې ویلي دي پنجاب صوبایي حکومت د دوی او د دوی د هغه ملګرو چې د پارلیمان غړي دي هغوی پر ضد انتقامی کاروایی کوي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو وایي وزیر اعظم عمران خان باندې اوس د دوی نږدې ملګري هم اعتماد نه کوي. ناقدین وایي د تحریک انصاف یو شمېر مشرانو پر ضد د کرپشن تورونو او جهانگیر ترین لخوا د واکمن ګوند نه بېرېدو له وجې به وزیر اعظم عمران خان یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. اورنګزیب خان پرې نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر جهانگیر ترین چې موجوده وخت دی او د زوی پر ضد د چینو سکندل سره د رقم غیر قانوني ترسیل مقدمه هم روان دي. دوی نن میډیا سره خبرو په وخت دغه خبرونه رد کړی دي چې ګینی دوی د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلیمان کې سره نوې ډله جوړه کړې ده.
هم سب پیټیا کا حصہ ہے اور ہم سب انشاءاللہ تعالی پیټیا کا حصہ رہیں گے.
جهانگیر ترین وای وړاندې هم پاکستان تحریک انصاف سره وم او بیا به هم د ګوند سره ولاړیم. خو دوی دا ګیله هم کوي د پنجاب صوبایي حکومت د دوی او د دوی د اغه ملګرو چې د پارلیمان غړي دي د غوي پر ضد انتقامی کاروایی کوي. جهانگیر ترین وای عمران خان به وړاندې دا خبره کوله چې چانه به سیاسي انتقام نه اخلم، خو اوس یې په حکومت کې خلکو پر ضد سیاسي انتقام اغستل پیل شوی دي او د دوی لویه ګیله همدغه ده چې د دوی او نورو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا سیاسي انتقام روان دی. تیر ورځ داسې خبرونه مطبوعاتو کې چاپ شوي وو چې جهانگیر ترین د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد خپله یوه ډله جوړه کړې ده او قومي اسمبلی کې به د حکومت مخالف ډلې مشري راجا ریاض او پنجاب اسمبلی کې به سید اکبر د دې مشري کوي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جهانگیر ترین سیاست سره پاکستان کې د لوی کاروبارونو مالک هم دی او اکثر له میډیا په دوی دغه تور لګوي د رقم په زور د نورو ګوندونو پارلیماني غړي د وخت حکومت املاتړ لپاره د سلا کوي. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري هم ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته د چانه هم څه خطر نشته او کله نه دا حکومت جوړ شوی دی هر ورځ د دې د ختمېدو خبرې مخالفین کوي.
2000 سے شروع ہوا ہوا ہے کہ پتہ نہیں حکومت ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے. 3 سال جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، اگلے 2 سال بھی ہوں گے اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر عمران خان وزیر اعظم.
فواد چودھری وہی موجودہ حکومت با نه یوازې خپل موده پوره کوي بلکې راتلونکي حکومت به هم د پاکستان تحریک انصاف کوي. خبریال محمود جان بابر وی موجوده وخت د راولپنډي رنګ روډ سکینډل کې د وزیر اعظم نږدې ملګرو نامې راتلو او د جهانگیر ترین خفغان نه دا سرګند ده پاکستان کې هغه نامعلومه طاقت وره اداره چې هر چا ته معلومه ده کې دي شي راتلونکي وخت د یو نوې حکومت په جوړښت یې فکر پیل کړی وي. محمود جان بابر وی
نو دې سره به دومره وشي چې اوس هغه خلک چې کوم راتلو ته تیار یې هغې ته به یو ځای معلوم شي چې دې ځای ته اوسېدل دي او دلته خپل ځان رجستر کړ دي د راتلونکي سیټ اپ دپاره. نو دا داسې څه معمولي خبره نه ده، دا د جنګي ترین د احتساب او د چینی سکینډل نه مخکې یو ډېره غټه خبره ده. نو زما خپل خیال دا دی چې اوس په موجوده سیټ اپ د بچکولو په ځای باندې د خلکو او د هغه خلکو کوم چې په پاکستان کې حکومتونه جوړوي او ماتی د هغې انټرسټ اوس دی کې دی چې راتلونکي وخت کې به څوک څوک مرکز کې به څوک وي او په صوبو کې به څوک وي او په کومه کومه صوبه کې به څوک وي نو په هغې کې چې کوم خلک میټر کوي د هغې لپاره کار روان دی.
پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم ویلي دي وزیر اعظم عمران خان باندې اوس د دې د ګوند ملګري هم اعتماد نه کوي او کوم هیواد مشر کرپشن کوي دا هیواد معیشت کله هم نشي سمیدي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. اسلام آباد های کورٹ د احتساب عدالت لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جائیداد نیلامی په دغه خواستونه اوریدو ور باندې فیصله محفوظه کړی ده. قانون پوهان وای چې چیرې د خواست کوونکو د نواز شریف جائیداد کې سرمایه‌کاری یا ملکیت ثابت شوه نو احتساب عدالت د نیلامی کاروایی درول شي. بلخوا د نواز شریف مسلم لیگ نواز او نور حکومت مخالف ګوندونه د احتساب عدالت پریکړه توپیری او د نواز شریف پر ضد د حکومت احتساب ادارې سیاسي انتقامي کاروایی بولي. نور حال پی پیډه اشاره کوي
د احتساب عدالت په حکم د پنجاب صوبې لاهور او شیخوپورا انتظامیه د غلطه کې د نواز شریف ملکیتي جائیداد د نیلامه پریکړه کړې و. خودغه نیلامه نه یو ورځ لاندې درې خواست کوونکي چې میا اقبال، اسلم عزیز او اشرف ملک نومیږي د نواز شریف نیلام کیدونکي جائیداد کې د سرمایه کاری او ملکیت دعوه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ خواست کوونکو وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ پر وړاندې دریس پر کړی چې د جائیداد نیلامه په حکم به نواز شریف نه بیرته راځي او نه به عدالت ته حاضرېږي. خو الټه دغه عدالتي پریکړه سره دوی ته زیان رسیدلی شي ځکه های کورټ د احتساب لاندې عدالت فیصله باندې عمل دروي. په دې موخه د های کورټ جسټس عامر فاروق خواست کوونکو ته ویلي تاسو د نیلامه د نیټې نه یو ورځ وړاندې عدالت ته راغلی یې. های کورټ د نواز شریف د جائیداد نیلامه په ضد د خواستونو د اورېدو وړ کېدو باندې خپل فیصله محفوظه کړې ده. وی او ای دی وسره خبره کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر پرویز رشید توشاخانه کځه کې د نواز شریف اشتیاري ګرځول او بیا داغه جائیداد نیلامه اعلان داغوی په ضد د حکومت انتقامی کاروایی بولی.
خواب کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں بھی ججوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو ہم تو ان فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جیل کاٹنے چلے جاتے ہیں.
آغوبر لواندے دا عدالتون اللہ خواہ دا فشار لاندے دا دوی پزد فیصلو لعام لدوی جیلونا آنور دیر سختیانی تیری کری دی. پرویز رشید په خبره کې د عدالت په حکم اوس د نواز شریف د جائیداد نیلامی کیږي نو بیا به هم دی منی خو هغه زیاته کړې بیا هم دوی تمه لري چې عدالتونه به د دوی سره د انصاف نه کار اخلي. لواندې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د احتساب ادارې او وزیر اعظم عمران خان باندې د احتساب په نوم د مخالفو سیاست مدارانو د زورولو تورونه لګوي. د مخالفو جمعیت علما اسلام فیډلی د سینټ غلی کامران مرتضی د احتساب عدالت د نواز شریف د جائیداد نیلام کولو حکم د پخوانی وزیر اعظم د زورولو هڅه بولي.
ریاستی ادارہ تھا مگر حکومتی کردار تھا کہ غیر مناسب ادا مطلب یہ سیاسی لیڈر یہ مطلب فالوئنگ لڑی اول نمبر باندھ فالوئنگ لڑی یا دوم نمبر باندھ فالوئنگ لڑی مگر دغت لڑی دار اگر چیتنگ بالکل نہ دے پکا.
قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای کچره درخواست کوونکو د نواز شریف ملکیتي جائیداد کې د سرمایه کاری یا خپل ملکیت ثابت کړي احتساب عدالت د نیلامه حکم زنده ولي شي.
دا باغول
چار سڑی دی تیل کار جدے باغونو فروٹ چا خرچ کرو جے باغونو کی سپروٹ وشوی تیل کار آگا نیزامی دے فروٹ نیزامی چا کرو آگا
کال 2019 کی اسلام آباد ہائی کورٹ دا ناروختیا ل عمل نواز شریف خوش کړو او پخوانی وزیر اعظم ته لندن ته تلو اجازت ورکړیو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو دی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پولیسو په یو تانه د خلکو لخوا برید او د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی دوه تنانو د وژلو په هڅه پولیسو یو شمېر تنان نیولی دي. اسلام آباد انتظامی تصدیق کړی نیول شوی تنانو کې زیاتره افغان کډوال دي. د بشري حقوقو فعالین وایي دلته د مذهب د سپکاوي قانون څوک هم خلاف نه دی، خو باید د قانون غلط استعمال درول شي. اورنګزیب خان په نور حال راکوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې په یو پولیس تانه د خلکو لخوا برید او د مذهب د سپکاوي په تور پولیسو لخوا نیول شوی د دوو رونو وژلو په هڅه پولیسو شپږ درې تنه نیولې دي چې زیاتره پکې افغان کډوال دي. د ډیوا ریډیو لخوا هڅو په ځواب د ګولړې تانې په کوم تانه چې د برید شوی دی ایس ایچ او زیا باجوا او پولیسو وایاند عثمان ټیپو د نیول شوی تنانو شناخت اخکار کولو نه انکار کړی دی او دا یو حساسه معاملہ ګرځولې ده. د ډیولا خواشه ته پوس په جواب اسلام آباد ډیپټی کمشنر حمزه شفات تصدیق کړی دی نیول شوی زیاتره تنن هم افغان کډوال دي. د ګل پروز په سونو پښمیره کهرجن تنانو ګولړ پولیس ټانه باندې برید کړی وو او پولیسو لخوا نیول شوی دو رونو پچا چې د مذهب سپکاوی تور دی د دوی د وجرو هڅه کړې و. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دو رونو پولیسو ته بیان ورکړی دی ځینې خلک د دوی په کور قبضه کول غواړي او په دوی یې د مذهب د سپکاوي غلط تور لګولې دي. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی غړی ندیم انټونی وای د دوی اداره هم دغه خبره کوي څوک چې د مذهب سپکاوي کوي باید قانون تر مخه ورته سزا ملاو شي، خو به د مرخه دلته قانون نافذ کوونکې ادارې بغیر د تحقیقاتو په چا داسې غلط تور ولګي د هغوی پر ضد مقدمه درج کړي. ندیم انتونی وی پاکستان کې دغه شندې پیښې شوې دي په خلکو د مذهب سپکاوي غلط تورونه لګول شوي دي او ځینې خلک د قهرجن خلکو لاخوا وژل شوي هم دي. مردان مشال خان کیس او بهاولپور کې یو ذهني مریض په دغه شان غلط تورونو وژل یو لوی مثال دی. عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي سید شاهرضا وی پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون کې ترامیم یو پوزي ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق د ذاتی کټو لپاره کړی وو او دلته څوک هم د مذهب د سپکاوي قانون خلاف خبره نه کوي، خو باید د قانون غلط استعمال دهم ودرول شي. سید شاهرضا وی
حکومت فرض کو مطلب دا کم یو سره الزام لګول ولا دی، کم یو سره چې تور لګی نو دا غلط لپاره کوم سزا پکار ده کنه. که فرض کو دا غلط ثابت شو چې دې سړی توهین نه کړی یا د مذهب یا د رسالت نو دا غلط لپاره بیا څه سزا ده؟ دا غلط لپاره سزا نشته. لهذا زموږ سونه سرزوري خلک چې کوم دي، مذهبي جنونیان خلک چې کوم دي، انتها پسند او بنیاد پرست خلک چې کوم دي، هغوی را پاسي او بعضې د خلکو ته د خپلو ذاتي مقاصدو لپاره دا قانون استعمالوي او په خلکو باندې الزامونه لګوي. دخل کو جن پکې تباشي، دخل کو دشمنی پکې جوړی شي، دخل کو نه پکې مطلب لري سرونه والی شي، خلک پکې مړ شي او کم زړی چې الزام لګول دي نو هغه غلط هم ثابت شي. هغه بیا
نږدې روزو اروپایي هیوادونو اتحادیه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال زیاتېدونکو پیښو په سر د پاکستان د لپاره تجارتي مراتو د بیا کتنې پریکړه هم منظوره کړې ده. دغه شان د مذهب د ازادۍ په حق له امریکې لخوا جاری شوی رپورټونه کې سووري پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال خصوصي توګه اقلیتونو پر ضد د غلط استعمال باندې اندېښنې ښودل شوې دي. پاکستان کې قانون تر مخه د مذهب سپکاوي سزا مرګ ده او عدالتونو یو شمېر خلکو ته د سزاګانې اورولي هم دي، خو چرته په دغه شان سزا عمل نه دی شوی. البته که هرجن او تندرو خلکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور یو شمېر خلک وژل شوي دي چې پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او یو مرکزی وزیر شہباز بٹی هم شامل دی.
وائس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د ځای او نړیوالو ګوندونو لخوا د اوربند دراوستو لپاره د هڅو باوجود په غزا پټه کې د اسرائیل او فلسطین وسلوالو ترمن تاو تریخوالی د چاشمبې شروع په ورځ په غزا خار کې د اسرائیل هوایي بریدونو او د پولي له هغه خوا راکټي بریدونو سره دوام لري. په دې باندې نور حال د دیوه همکار نوشروان کلندر په رپورت کې وره.
ملګری ملتونه، امریکا، فرانس، اردن او د نړۍ نور هیوادونه هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطین د وسلواله ډلې حماس ترمنځ د تیرو لسو ورځو نه روانه جګړه ودروي. خو نن د شروع چهارشنبه په ورځ بیا هم دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د مئی د لسمې نیټې نه تر اوسه پورې د اسرائیل لخوا د فلسطین په غزا خار او شاوخوا سیمو کې په هوایي او توپخانی بریدونو کې د دریش پیتو ماشومانو او پنځه دیرش ښځو په شمول 211 فلسطینیان مړ شوي دي. په غزا کې د صحت چارواکو ویلي دي چې د اسرائیل په بریدونو کې 1500 پورې خلک ژوبل شوي هم دي. اخوا بیا اسرائیل ویلي دي چې د حماس لخوا په یروشلم او د اسرائیل په نورو سیمو بریدونو کې په مجموعي توګه د یو شپږ کلن ماشوم په شمول 12 يهوديان وژل شوي دي او د حماس په بریدونو کې لږ تر لږه 300 يهوديان بیا ژوبل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو غیر ملکی سفارتکارانو ته ویلي دي چې دوی په دې کې بوخت دي چې زیاته مرسته ترلاسه کړي. نتنیاهو د اسرائیل په هوایي بریدونو نیوکو ته په جواب کې وویل چې خپل پوره هڅه داده چې عام خلک په هوایي بریدونو کې په هدف نشي. غواړي بریدونه لنډو ساتي او یوازې مخالفه بریدونو ته جواب وایي خو د بیګنا خلکو د وژنې مخنیوي نشي کېدی. د اسرائیل وزیر اعظم دا خبرې ورسته له هغه کړي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو لخوا د نهه سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل شوی دي چې د اسرائیل لخوا په غزا کې بغیر د تفریقه او تخصیصه په عامو خلکو او آبادیانو بریدونه تر سره کول شي. په بیان کې ویل شوی دي چې د فلسطیني ډلې حماس لخوا هم د اسرائیل په سیمو کې په قصد او په بی احتیاط توګه راکټونه ورغشتل کیږي او زیاتوي دواړه خواوی ګامونه جنگي جرمونه کېدې شي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د نهه په ورځ خپل ټویټ کې ویلي دي چې په غزا کې انسانان، کورونا او نورې ودانې په بد توګه اغیزمن شوي دي او په نړۍ یې غږ کړی دی چې د محاصره شوو فلسطینیانو سره دی د انساني پروګرام لاندې مالی مرستې وکړي. بلې خواته فرانس د مصر او اردن په مرسته سلامتي کونسل کې د روانې جګړې ودرولو لپاره د قرارداد وړاندیز لري. درې وانه هیوادونه درې غوښتنې لري. یو دا چې جګړه دې ضرور ودرېږي، دویمه دا چې ډزبندې دې وکړي او درېمه دا چې سلامتي کونسل دې دا مسله حل خواته بوزي. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په دې لړ کې د اردن بادشاه عبدالله او د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. امریکا چې د اسرائیل اتحادی دی او د سلامتی کونسل د هغه 15 طاقتونو نه یو دی چې په سلامتی کونسل کې د کوم ګام غیر موثر کولو اختیار لري، د ډزبندې د مرستې د بیان مخه نیولې ده. امریکا د ریس خپل کړی چې ځینې بیانونه د شخړې ختمولو کې سفارتي مرستې نشي کولې او د دوی هدف دا دی چې جګړه ختمه کړي. د وایټ هاوس ویاندې جنساکي د نهه پورس خبريالانو ته ویلي دي مونږ هر ورځ جاج اخلو چې سمړخت لاړ شو او په دې لړکې د پردې پښا خاموشه سره ډونګي باسونه او په حکمت سره یو فکر جوړ کړو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې غواړي په فعال توګه منځګړتوب وکړي او تشدد ختم کړي.
په بلوچستان کې د رواني میاشتې د یو دیرشم تاریخ څخه شروع کیدونکې د پولیو ضد کمپاین له جون د 8 تاریخ څخه شروع کیږي. په دې باندې نور حال د دیو خبريال نعمت الله سردي په ریپورت کې وره.
د بلوچستان ایالت پولیو بیړنی عملیاتو مرکز ان سټاف مشر ډاکټر افتاب پاکټ وی دیو ته وویل په ایالت کې د پولیو په ضد کمپاین به د رواني میاشتې یو دیرشم تاریخ څخه شروع کیدو. دغه کمپاین به اوس د رواني میاشتې یعنی د 8 جون څخه به شروع کیږي.
دا د اختر فشان زیات سو په دې باندې موږم کمپین وو ورځي لیټ کی اور دا و جون باندې کیږي په ټول بلوچستان کې مازل کیږي په ځینې ډیسټریک کې کومه ډیسټریک پولیو اډیکیشن کمیټي میټینګ چی ډیپاک میټینګ هغه سوې دي اور پوزینی ڈسکان کے پلان دی شہر دی اور دغه بعد بیا ڈویژنل ٹاسک فورس میٹنگ کو نکیری
د بلوچستان اله ته پولیو پزت اخیرنی کمپین د اپریل د میاشتې پر ولسم تاریخ پن شروع سو چې د ولسم اپریل پوری روان وو چې په هغه کمپین کې د یو سی لخوا جاری سوی خبر کې په دغه ټول اله کې یو لک سلر زر کوشیان ته د پولیو پزت ساس کې ورکول کیږي خود یو سی مرستیال مشر شاپور سلیمان ویلی وو چې د انکاری والدین له وجې شاوخوا 8000 کوشیان د پولیو پزت ساس کې اخصو څخه په دغه کمپین کې پاتې سوی وو چې د نوموړي په وینا په دغه روان کمپین کې به هغه کوشیان ته هم ساس کې رسول کیږي خود ان سٹاف مشر ڈاکٹر افتاب کاکر نور زیاتوی سپیلت کی مخ کی د کوم مقامات سره د پولیو وایرس د موجودگی اثرات د ازموینې په محل کې په چاپیریال کې مخترتلو هغه پتیر ازموینې کې منفی راغلی دی خو اوس په دې پسمه کې پر لپسې د پولیو پزت کمپینونه چلوي سپیلت کې د پولیو وایرس مخله ختم سی
خدا د خدا ډیر شکر دی چې موږ کوم تر کمپینونه او هغه په ښه طریقه ولمنځو سو کامیاب سو د دې په نتیجه کې موږ کوم انوایرنمنٹل سیمپلز دی کوم چې موږ د ګټر د اوبو څخه د
بلوچستان ایالت کی مختار اغلی دی سہاغم شامل خود پولیو پزت کارکون کی چارواکی وای سپدا غرا روان د پولیو پزت کمپین کی بده کورونا زد احتیاطی تدابیر نو خپلولو پس د پولیو ډلی وکشیان تساس کی رسوی چې په دې حق له د پولیو د ډلو د تربیه مراحل ټول سر ته رسول سی دی دا وخت په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان افغانستان کې د پولیو وارث د موجودګی خبر د عالمی د سیټ په چارو کې کارکون کی دارو له خوا ورکول کیږي چې وسم دلته دغه موزی مرز کشیان د عمر بر د مازوري سره مخامخ کوي نعمت الله سرحدی وی او ای ډیوا چمن
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو خبری خپرونه ده اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل
د شام خلق د تیرو لسو کالو راسی د انختی جنگ یو پوخ سیاسی اواره غواړي او دوی د دې حکومت لري دا قسمه یو سیاسی اواره باید چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2255 قرارداد په سمون کې وي 2255 قرارداد په کال 2015 کې په یو اتفاق منظور کړی شوی دی په دې کې شام کې د صفا سوترا او د آزادو انتخابونو کې دوه نفس د یو نوی عاید جوړولو طریقې کار وضع کړی شوی دی او لکه څنګه چې د قرارداد الفاظ دي د شام د 57 فیصله به د شام خلق کوي د مئی په 28 تاریخ به شام کې صدارتي انتخابونه کیږي خو نوی آئین خو نه لیکل شوی دی او نه د شام حکومت په اهمو اصلاحاتو صدا شوی دی د بشار الاسد د خاندان لخوا د کلونو کلونو راسی د ټګو ټورو د انتخابونو کې دوله سبب دی کې شک نشته چې د دې نوو انتخابونو نتیجې به هم د کال 2014 د نتیجو په شان وي په کومو کې چې صدر بشار الاسد د وړاندې نه ځان له 2% بوټونه خوندي کړي وو ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیر لنډا تامس گرین فیلډ سلامتی کونسل ته خپل تقریر کې په صفا ټکو کې ویلي دي چې د شام را روان انتخابونه نه خو به آزاد وي او نه صفا سوترا او نه به دې کې د شام د خلکو نمائندګي شوي وي دې زیاته کا چې د نوی آئین نه پیش کول د دې خبرې کافی ثبوت دی چې د 28 مئی انتخابونه تش په نوم او اسی بناوټي انتخابونه دي هر کله چې سلامتی کونسل په یو اتفاق دا خبره کړی ده چې د انتخابونو نه وړاندې د نوی آئین جوړ او منظور کړی شي او انتخابونه دي د ملګرو ملتونو د سارنې لاندې وشي خو سفیر تامس گرین فیلډ وی چې اپوټه د دې هر څه اسد حکومت په بناوټي انتخابونو کولو ټینګ دی هر کله چې د شام د خلکو کړمي د اواری دو په ځای ورست رضا په زیاتی دودی دی دا خبره په ګوته کا چې د شام خلکو ته د جون بچکولو د امداد پر رسولو کې خندان اچولې کیږي سلامتی کونسل د باب السلام او د یاروبیا په مقامونو د سرحدي لارو د بیا پرانستو په کار کې پاتې راغلې دی دغ لاری پلکونو شامیانو تا دا امداد رسولو دا پارا استعمالو لیشی. میرمن لنڈا تامس گرین فیلڈ سلامتی کونسل تک لکا وینا اوکا چه دا دغو سرحدی لارو بحالی اصله کی او دا شام او دا ترکی پا سرحد دا باب الهوا دا سرحد دا دولس و میاشتو دا پارا دا پرانستو اختیار واخلی. باب الهوا سرحدی لار دا شام خلکو تا دا خوراک دا سر پټولو دا سامان او دا دوایانو رسولو دا پارا ډیر لوی اهمیت لري. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر تامس گرین فیلډ د شام د بیکوره خلکو د پاره د رقبان په مقام جوړ کیم کې د پرتو بیکوره خلکو د خراب حالاتو ذکر هم کوو. څوک چې د تیرو شپاره میاشتو راسي په دغه کیم کې بغیر د دارو درملو په ډیرو سختو حالاتو کې پراته دي، ځکه چې د بشار الاسد حکومت او روس دوی له د دوایانو په شمول د هر قسمه امدادي سامان رسولو په لار کې رکاوټونه اچولي دي. تامس گرین فیلډ د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د شام خلکو سره ټینګه ولاړه ده. دی په صفاتکو کې وویل چې امریکا د شام د شخړې سیاسي اوارې غواړي او موږ سلامتی کونسل ته هم دا کلکه وینا کوو چې د شام د خلکو مرسته وکړي او دوی ته د انساني خواخوږۍ د امداد د رسیدو لارې پرانیزي، ځکه چې دغه اجتمن شامیان د دې امداد په تمه ناست دي.